السلام علیکم د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو امید ظاهر مل هر کله کوم لمړی خبرونه د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړه د ادارو کې د خوځو پر کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یوې لوی برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کول شي. ښاغلی نیکلاسن پرون په ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. هخوا د روپی ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون د دې ټولنې د غړو هیوادونو پاس ځوالي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار بندیز لري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سشنبه په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ مېرمنې لپاره د کار اجازه نشته. تفصیل به وروسته په خبرونه کې واورئ. د پاکستان د سین ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکاره مدافعي وکیل منیزا کاکړ وایي د کسان د محکمې له حکم وروسته خوشي شوي دي.
دې بندیانو خپل د قید موده پوره کړله. د دې نفس دوی ولېږل شو. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلي او د عدالت لخوا دوی ته یو مخصوصه سزا اورېدل شوې وه. د هغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولېږل شو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت له زندانونو خوشی شوی او د دوی په لګښت خپل هیواد ته ستانه شوی دي. هاخوا منیزا کاکړ وایي اوس هم د سین په بیلابیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د افغانستان په ګډون د یو لسو هیوادونو له یو شکلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د اسیا پیسیفیک د نه اوریدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنامنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی. د ایران د تسنیم خبریا شانس راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران کڼو لوبغاړي به په دې ټورنامنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا ټورنامنټ بعد روان میلادي کال د می د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستاني پوزوای د بلوچستان بیلتون ماروی او مشر گلزار امامي چې په شنبې مشهور دي د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولای دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې د عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوی دي. په بیان کې راغلی دي چې گلزار امام د بلوچستانو د بیلی پوز په نوم د یو غیر قانوني وسله والی ډلې مؤسس دي. بیان زیاتوي چې هند او افغانستان ته د نوموړي څو سفرونه ثبت شوي دي او د ځینو هیوادونو له استخباراتو سره د هغه د مشکوک اړیکو په اړه هم څېړنې روانې دي. د بلوچ بلتور پالو ډرو تر اوسه د پاکستان د پوز زیداو پړغ برګون نه دی. خود له 2022 کال په نوومبر کې د بلوچ د ملت پال پوز په نوم ډلې رسنیو ته یو بیان کې ویلي چې گلزار امام له تریتم کې دوه وروسته د پاکستان د پوزي استخبارات ادارې ISI په بند کړي او د روسي د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پر یو نیول شوی امریکایي خبريال رسمن د جاسوسي تور لګول دی. په مسکو کې د وال سټریټ جورنال رسماني خبريال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه په ایکار تنې بورګ خار کې جوړ شوی و. انرفاکس او تاسو خبري اژانسونو ته قانون د تنفيذ د ځواکونو دی وی سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګیدلې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د یوازې د خبريال په توګه کار کوي. د روسي د امنیتي خدماتو اداره ادعا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له هدایت سره سم کار کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو اونیزو خبرونو ته جلا شوې. خلمړی څو راپورونه د اروپای ټولنې جکپوري ډیپلوماټ جوزف بورل ویلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصوصو پر کار د بندیز پاورې دوی ټکان خوړلې. خغلی بورل له طالب مشانو وخت چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. د دې مخکې د امریکا په ګډون نور لویدیځو چارواکو هم له طالبانو هم دا وختونه کړی ده. بورل دا خبرداري هم ورکړې چې طالبان د اروپای ټولنې مرستو ته د دوی له اصولو سره سم اجازه ورنکړي نو خایدا ټولنه په خپل مرستو بیا غوړ وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغبر کړ او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لري کړي. په یو بیان کې چې پرون د اروپای شورا د عامه اړیکو څنګ خبر کړ، شغلی بورل د اروپای ټولنې د وښتو غوړو هیوادونو په استازولۍ ویلي چې د دې کابل سخت ټکان خوړلې دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د ښځو په نشه کول ودروي. له طالبانو وغوښتل چې خپله پرېکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشو او افغانستان ته د بشري مرستو پر سوالو کې د ښځو ګډون مهمه بوله. د دې وزارت مرستیال ویان ویدان پاتل د پنځمې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې ښځې د افغانستان ځینو ډیرو زیانګالو خلکو ته مرستې رسولې سي. همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپل پریکړه بدله کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د غبرګون لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو د ښځینه کارکوونکو دندې تر بلې خبرتیا پورې وځنډولې. دا اعلان د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو، خو له دې څو ورځو وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکوونکي، بهرني کارکوونکي او ښځینه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنیدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو لړ تبعیضي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په خپل بیګانی بیان کې د خبرداري هم ورکړی چې که طالبان د اروپایي ټولنې بشري مرستو ته د دې ټولنې له اصولو سره سم اجازه ورنکړي، نو شاید دوی د افغانستان لپاره پر خپلو پلانونو بیا غور وکړي.
اور دل مچې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف وورل له طالب مشرانو وختي چې د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. د مخکې د امریکا په ګډون نور لویدوزو هیوادونو هم ورته وختنه کړي. احمد تکل د لویدوزو چارواکو د دې سرګندورو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو پخوانی کارکونکي یما هیلمن سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا د طالبانو دا پریکړه به موقتی وي او که دایمي.
زما په نظر طالبانو د ښځو او د ښځو په اړوند د بندیزونو څخه په خپل کورنۍ او بهرني سیاست کې د یو وسیلې کار اخیستی دی، او دغه که د ښوونځیو تړل دي او که د پوهنتونونو تړل دي او نن په موسساتو کې او په ملګرو ملتونو کې پر کار بندیز دی، ټول سیاسي اړخ لري. نو کله چې د یو وسیلې څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړې کېږي، نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو د ګټو سره تغییر مومي، نو زه فکر کوم چې دغه پریکړه به هم د شرایطو سره په پام کې نیولو سره دا به هم تغییر وکړي. نو زما په نظر دا یو موقتي پریکړه وي.
تاسو خو په ملګرو ملتونو کې کار کړئ، خلکو ته د بشری مرستو پر سوالو کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو په دفترونو کې د ښځو کار څومره مهم دی او غونډه څومره حیاتي ده؟
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د خزینه او کارمندانو کار دوار خلری، یو دا چې د خپل د ملل متحد د پالیسۍ او اساس باندې د یو دفتر یا پروژې یا برنامه هغه بالانس توازن باید وساتل شي چې د نارینه او د خزینه او کارمندانو په منځ کې ده، او دوهم ضرورت په اساس دغه پوسټونه یا د خزینه کارکونکو نیول کیږي چې هغه مستقیما د مستفیدانو سره په تماس کې، مثلا کچره د خیریه موسساتو یا د دې موسساتو خدمتونو ته موږ تاسو وګورو، دا د ډیری په صحیح بخش کې په فعالیت بوخت دي، او صحیح بخش کې دوی د ماشوم سره، د ماشوم د مور سره یا د میرمن سره په تماس کې چې دا خدمتونه ورته وړاندې کوي، او په کلیو بوندو کې دوی سره په تماس کې. نو دې په تناسب باندې دې خبر په نظر کې نیول سره خزینه چارواکي موجودیت ډیر اړین دی د نور کارونو په ترڅ کې تر څو کړي چې د خدمات په خښه کوم سره وړاندې کی.
هلمن صاحب، ملګرو ملتونو تر اوسه له دغه ټولو ستونزو سره سره په تیر څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی، داسې کوم خطر تاسو وینئ چې ملګری ملتونه دې مثلا ګرسره خپل ټول دفترونه په افغانستان کې بند کړي؟
ملګر ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې په کلي ډول سره هیڅکله بند نه کړي. که چیرې موږ د پخوا دورې ته فکر وکړو، د طالبانو پخوا دوره شرایط په مراتب ډیر خراب وو، ول ملګر ملتونه خپل حضور او فعالیت په افغانستان کې ساتلی وو. نو که چیرې دوی هم ملګر ملتونه یا نور خارجي موسسات په دا رقم شرایطو سره په افغانستان کې د دوی کاري محیط ور باندې ډیر زیق شي، نو زه فکر کوم چې دوی خپل دفترونه غونډي هوادونه ته لکه د تیر په څیر د ملل متحد او د ملګر ملتونو دفترونه په اسلام آباد ته منتقل شي او دا غیزه څخه بیا همکاران او د دوی کارکونکو افغانستان کې کارونه په مخ بیایي چې د غیزه او د عملیاتي لحاظ به ډېر ستونزې او ډېر مشکلات به وي او مؤثریت به هم ډېر کم وي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو پخوانی کارکونکی یما هیلمندو چې احمد تکل سره په دې خبرې کولې چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځو کاربندیز به سپایل ولري او ترخوا به طالبانو شي کول خپل د افریقا د دائم لپاره وساتي او کړه.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ په مرکز اسعد آباد کې خلک وايي پاکي وبنلري او د چاري لسوز سره مخ کړي. نو دوی په خبره له پخوا چې کومې جوړې څاګانې وستل شوې وي اوس د ډیرو اوبو چې شوې دي او دوی د څښاک لپاره پاکي وبنلري. سیمه کې خلک وايي لویان او ماشومان یا د اوبو راوړلو لپاره په ساعتونو مزل کوي او یا هم په هغه څاګارو پسې ګرځي چې اوبو لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کونړ مرکز اسعد آباد چې د دوو سیندونو ترڅنګ پروت دی لتیری څمودی په چاګانو کې اوبه کمی شوي او یا هم وچی شوي چې ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړی دي. د خلکو په وینا چې په تیر حکومت کې غنی چاګانی او وستل شوي خو د سم کار نه کول او د اوبو کچې ټیټېدو لامل اوس ډېری لکاره لوی دلی دی. د اسعد آباد یو تن اوسیدونکو زاهد الله
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کویر دی کور کې کویو اناغه کور کې کویر اغل ته کویر ټول کویان چې دا وچ پراته دي.
زئی اوسیدونکو به اوس اړشوي چې یا په پیسو وبواخلی او یا هم لری زینو څخه څخه کو براوړي. خان محمد او مولوی محمد ناصر
اوسیدره ټاپ کې دی بچو راوړي دي کورنل کور کې د اوبو به هیڅ مشکل و دي بور والا دلته قرباني کوي دغه څو ټاپ کې وړو لډکې وانان له د اوبو ډیر سخت زیات مشکل دي.
تاسو د مازیګر ساحه وینئ چې د ساحه لګړي را ګرمه ده چړې دې ګډيري چې د ماشومان زنانه د سپینګري خلک تاسو وینئ چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې د اوبو د لر ساحه نه راوړي تاسو
په یقین باندې ورسیږي چې داخله څونه مشکلات سره دي. ځایي اوسیدونکو له وسنۍ او چارواکو او خیریه مؤسسو غواړي چې ورته یا د ستونزه هواره کړي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي بلابیل مرستندوی ادارو ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې وخت کې به د اسعد آباد اوسیدونکو ته د څښلو پاک اوبو چمتو کول باندې عملی کار پیل کړی. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونې رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي رادیو ته وویل
سرچو موسسه موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی چې موږ به د مرکز چې څومره کلی دي څومره علاقه ده او څومره بازار دی دې کې به ان شاء الله موږ د سیمه پروژه تکملو چې د ګل خار علاقې ته به وبور کړي. نور زمون چې بو وسه پتوان کې څومره د خپل خاریانو لپاره د افغانانو ورونو د لپاره او دا زمنګ مظلوم ملت لپاره موږ خپل سرحندنی کوو.
د کونړ په مرکز اسعد آباد کې په داسې حال کې خلک د زمکه لاندې او بو سطحې ټیټېدو او د څاګانو لوچېدو شکایت کوي چې په دې ورستیو کې د اقلیم بدلیدو او وچکالۍ سره د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د غستونزه زیاته شوې ده. کارپوهان وایي د یادې ستونزې دایمي هواري لپاره خلقو او حکومت ته پکار دي چې سیلابي او باراني اوبو ته ډنډونه یا چک بندونه جوړ کړي څو یا د اوبو زمکه جذب کړي او ورسره د زمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته زیات شي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی پوځ وايي په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچه د افراطي وسلوالو پر ضد پوسی عملیات وکړي. پاکستانی امنیتي چارواکو پرون دا خبر ورکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې به د افراطي وسلوالو جرړې وباسي. هغه څرون کې وايي حکومت غواړي د عملیاتو په پلمه ایالاتي انتخابات چې اپوزیسیون یې غوښتنه کوي وزندوي. تفصیل په دې راپور کې وایي
پاکستان چې د خپل پورونو لقبل د دیوالیا کېدو له خطر سره مخامخ دی په پام کې لري د ټول هیواد په کچه د افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان امنیتي کمیټې پرون دا اعلان وکړ. د کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشرتابه په ګډون غونډه وکړه. په بیان کې راغلي دي چې په غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه خپلې سپارښتنې په دوو اونیو کې دننه د پاوز مشرتابه ته وسپاري. د پاکستان پاوز د افراطي وسلوالو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر ضد روسي عملیات په 2014 کال کې ترسره کړی و چې نتیجه یې 2 میلیارد ډالر لګښت او له 1 میلیون د زیاتو خلکو بې ځایه کېدل و. د امنیتي کمیټې د بیان له مخې په بیګانه غونډه کې موافقه وشوه چې د عملیات به پراخ وي او په نتیجه کې به یې د هیواد د تروریزم له شره خلاص شي. د څارونکو په باور د ښاغلي شریف حکومت غواړي د پوځي عملیاتو په پلمه ایالتي انتخابات چې د اپوزیسیون مشر عمران خان یې غوښتنه کوي وزنډوي.
مننه چې تر اوسه راسره وي او سم د ازادي راډیو نورې خبرونه واوري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر نوې واده شوین جونې د خسر په کور کې لستونځو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د تالو یې سوي ده دا یو ډول فرهنګ یو ډول کلچر یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې خو هل تبعه ټول شیان بغیر کوي هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
چیرې د واده شوی جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره لدی چور باندې خبر هم وی ځان پامه خبره تیر کړي کومې بده پایلې درلودل شي.
دوه بیچاره به د خبر تیرول چې کله به مور یا پلار ته به څه وویل مخه ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې کوم غوسته کو بیا به د ورور بعد ورځې کو ته تحمل که خیر دی خو بشینن وکړي ثواب بخشي. بل اخره پم دغه یو میاشت کیږي چې غونځکه خودکشي وکړه ځان یې مرګ متاسفانه دغه د ژوند توان به څوک ورکو هیڅوک نشي ورکولای.
در منو بدون کوم خای تاسو هم په یو شمیر افغان کورنیو کې د خبر اوریدلې وی چې وای داسې جلی زوی ته ودو چې سیالوي د ستونزو پر وخت غاګ پورته نکړي. د خلکو په خبره دوی ته سیال هغه جلی ښکاری چې کار حالات ور باندې راځي دای په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کیږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کورته ځي په سپین کفن کې به بیرته وځي. مجبور ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسنکي مارینا وایي چې د جلې د ژوند د ترخېدلو لامل ډیری وخت بې ځای دودونه لکه والوار واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې لامل نوې ناوې زبرول کیږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نوادي کې د خسر کورته سي د هغو د ژوند تاریخوال بلا بلا ملنه دي. بعض لاملونه دي چې د پلار د کور او د خسر خېل د کور ولور چې ورته ویل کیږي په باندې بعض جنجالونه راځي چې هغه ونجکه ته ډیر ګران لويږي لکه ونجکه ژوند آینده ټول هلته ترخېږي. او بعض جنجالونه دي هغه په دور سي چې د پلار یې واس نه وي ونجکه په ورک او ولور په واخلي او نو دغه تخپل د یعنی کورنی کو مسائل چې جزیه ورته وي هغه ورته خلی نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي په هغه پیسو باندې د خپل یا خپل قرض لاس کا یا خپل یو کار پی وکا نو هغه شکل د خسر کور کې واده شي نه خسر په کور کې بیا هغه ته ډیر جنجال نه پدو پیخیږي وی چې بلار د پیسې واخستې ځان ته یې واخیستلې هفته ته یې کور نه دی کړی دی نه دی کوي نه دی کړي یا نو کله چې لنج کې خپل شکایت پلار ته وکړه چې تا د ما داسې وکړلې وي چې نه داسې نه ده او ته باید دا تحمل کړې خیر د خبرې هغه نه دی ډېر ډېر لاملونه دی د جنجالو په ژوندی بڼه دي موږ یو خپلوانه ده نو نوم به زه نه خلمه هغه چې کله د نجلکۍ واده شوله په دو کوم لیست چې د واده یې ورکوله په دو کې بعض شوان یخې وو هغه د نجلکۍ خوسخېلو کم وړي وو هغه چې کله کان وړي وو بیا زنګ ورته وکړله وچې دا شیان ډېر کم دي هغوی بېرته مجبوره شول چې هغه شیان واخلي ځکه د هغوی هم بې پیسګي وه کله چې نجلکۍ واده شوله د خپل خسر کور ته لاړله د هغو خوسرخېلو د هغو سه تاوتریخوالی شروع کړله یعنې په هر ډول هغه په خبرو او په وهلو په ټکولو باندې به هغه ځوروله چې د تا پلارګنۍ د موږ سه داسې وکړل او پلار به یم چې واده بیچاره به شکایت وکړله حتی په تدو پورې خبر راغله چې هغه یې ولېږله هغه څو میاشتې د خپل پلار په کور کې ناسته وه نجلکۍ به چې ته وویلم پلار به ورته وی چې خیر ته تحمل کړه خلک به ویایي چې کمسیاله خلک وو دا دې خیر خسر په کور کې تریخوالی په سړي باندې رسي وایل رسي ټکول رسي میړه خلک ویي ټولو ته هم دغه خبر کېږي په خودن شخصا ما ته یعنې مثال دښیم یوه ژوندۍ کیسه درته کومه چې د موږ همسایګان وو د یوه نجلکۍ چې وخت خپل ورور ته بدل یې کړله اوس یې ډېر ټیټ وه شپاړس اوولس کلنه نجلکۍ وه د ورور یې خپله د معما لور خوښه وه نو دا یې ورته بدل کړه نو دو بیچاره به دا خبرې تېرولې تېرولې چې کله به یې مور یا پلار ته به یې څه وویلم خو به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې او که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کوه یا د ورور ښځه طلاقي مې وعدې دا دې ته تحمل که خیر دی ښه به شي نن به ښه شي سبا به ښه شي بالاخره په همدغ یوه میاشت کېږي چې هغو نجلکۍ خودکشي وکړه ځان یې مړ کړه متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړه هېڅوک یې نه شي ورکولی
د اغلې مرینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کېږي چې دا اصلا پکې ملامت نه وي تر ټولو لوی لامل یې د سواد د کچې ټیټوالی دی هغه زیاتوي
خود د ټولو لامل کوم سچ د ما په نظر دی هغه به تعلیمي ده به سوادي ده کوم خلک چې په لري پراتو سي میکودي هغه د درس او تعلیم نه لري دي د خدای د قران لري نه دي خبر ده خبر ده سي خبر نه ده چې د خدای نوخته کفار ده خبر کړي نه د خدای د قران یو لري ده چې یو خدای چې تدیر حاله پورې دنجکای خوخه ته نه ګوري د هلک خوخه کتل کیږي دنجکای خوخه ته نه کتل کیږي حتی د خو په نکاح کې اجازه نه خسل کیږي حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کیږي په خپل دنجکای نه ټاکل کیږي نه کنه ول کیږي نه پوښتل کیږي نو کله چې هغه شي انجکه یو میړه چې په خپل موبایل کې خلاف پیدا شي بیا نو فلور مور به اضافه د خبره مرته کوچ نه ته باید تیر کې د حوصله وکې هدا ټول دلیل یو ځنه دلیل تعلیم دی کچیر ته هر ای وخه هر ای و مور هر ای و خور تعلیم وکونه هغه په قران او یی تفسیر او یی ترجمه او یی او هم داسې نور ساينسي کتابونه په ټول کې د وضاحت ورکړ شوی چې کوم حق دی خزه دی کوم دی خو کی دی کوم دی خسر دی کوم دی فلور دی کوم دی مور دی کوم دی خووند دی د ټول ته دغه فکر راسی هغه خپل حقم پیژني د میرم پیژني د پلارم پیژني د خسرم پیژني د مورم پیژني
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي خپل نوم یاد کړی وای چې د دې په سیمه کې دوه دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشري حق تر پخولندې کوي چې یا وې هم امدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د کاغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي هغه تر پخو لاندې کوي یا هم سترګې پې پټوي چې ول هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې نجلۍ د واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغه زیاتره حقوق څخه ختمیږي یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي دا به ورته سره خپل په پلار یا مور به ورسره دوی ورسره مرسته نه کوي خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کومې جلۍ سره مرسته نه کیږي او هغو به یوازې ډول سره هغه به خپل جنګیږي به تر څو پورې چې ځینې سختې د خاوند د خوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختې ورسره دغه کیږي د دې لپاره چې هر نه انسان زی هغه د عرف او کوم رواجونه چې کوم دی هغه فرق لري خو ترڅو چې هغه سره ځان عیاروي او څو وخت سي مګر ځین کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظر او سي چې تر هغه پورې هم انجلۍ ته وخت نه ورکوي با وای چې هر څنګه اوسې باید زموږ په کورنۍ او پر واجنو باندې خبر اوسي او د خبرېدو لپاره وخت اړتیا وي. مګر دا چې کوم دنجلون سره انجلۍ مخ کیږي د پسرګنې کړه نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتر او منفي نظریه چې کوم ده هغه او تنگ نظری چې ده او رواج شو زیات دی اوس وختونو کې. هغه هم دا دی چې د پلار لخوا د پلارګنې لخوا د وی لور سره واده شي لور سره مرسته نه کیږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکو احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړې دي. نو موري وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي خو دا ستونزې بیا یوازې جلیته نه ورلغړې کوي. کله د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نه کوي نو خپل لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي کنه د دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډېر متمدن ټولنو کې هم چې الته ودونه ډېر دي مينې د دوی مشنوخت او لو مریش په نامه باندې دا ودونه هم صورت نیسی. کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وی یا صنف کې یا مکتب کې یا پانتون کې یا په کاری ساحه کې خو بیا هم کله چې واده وکړه مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خدای وي خو دغه ودونه د مشنوخت په اساس نه بلکې د کورنۍ او د پلار امور له خوا تنظیمیږي او دا ودونه صورت نیسی او د بل خانه نو طبیعي ده چې کله دا واده صورت نیسی اولا خپل د الک او انجلۍ په مابینځ کې هم شناخت ضعیف وي مینه محبت یو لبل سره یو لبل نه ضعیف وي اعتماد ضعیف وي او باور یو پر بل باندې دا هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلی ستونزې راوړي. خود ما په نظر باندې دا ستونزې د هلک او انجلۍ نه بلکې دا د کورنۍ له خوانه ډېر کله دا ستونزې منشأ نیسي. په افغاني ټولنه کې په خاصتن په پښتنو کورنیو کې د ستونزې پر ډېر پیمانه باندې لیدل کیږي. معمولا که یو خبره په صغر د باندې وکم ویل کیږي چې همیشه د پر په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی یو مشکل موجود دی چې ولا ډېر کله دا د خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی بلکې دا د کورنیو مداخله د ښځو په مقابل کې معمولا خوخه په نامه باندې معمولا د ورور دی د خویندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی و نوی واده شوی انجلۍ او یو جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامان استرازی او ډیر کله دا په ډیرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامېږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو حتی په دښمنۍ سره تمامېږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ د رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډیر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي او یا هم د خپل لور د ژوند پوښتنه نه کوي. د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي وي چې بیا دا مداخله کیږي د کړکیچ او جنجالونه کورني جنجالونه نور هم زیاتیږي. خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې ده چې څومره د انجلۍ مور او پلار او یا هم د هلک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوی هلک او انجلۍ واقعي ژوند ته متوجه دي. دوی احساس مسؤلیت کوي دوی غواړي چې د کامیاب رابطه ووسی او بالاخره د رابطه دي دوی په یو ښه کورنۍ باندې تبدیل شي د اولادونو او مسیونو چیښتن شي. نو د ما په نظر باندې بله او د لاسنیونه او د حمایت د دواړو خواو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خوښۍ له طرف نه یا د غیر له خویندو له طرف نه یا د ولی د نور غړو ولو د انجلۍ د ادم درک او د انجلۍ د نابلدی او د انجلۍ د اجتماعي ژوند کورنی ژوند ته د ادم آمادگی یا ناتوانی په نتیجه کې ستونزې رامنځته کی یا خپ خلای نشي کولای خ دګ نشي کولای خ ډوډۍ نشي په خولای د کور سمبالتیا او ته درسته متوجې نه د اولادونو پرورش او دغه روزنه ته متوجې نه یا نور ستونزې موجود وي. خو دا ستونزې باید په خوشونت نه په جنجال نه په جنگ او جګړو نه بلکې دا باید په انسانیت په نصيحت دا باید په پالنه په پرورش په و دایمي روزنه باندې باید مغشي په وخه رویه په وخه شیوه په دایمي توجه باندې باید داسلو شي متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د غلور د په کورنۍ پورې ارتباط لري د مور د پلار دی دغه مور او پلار تبان د خپل اولاد مسؤلیت لري دغه په غم یا غم جنکیږي په خاده خوشاله کیږي هغه ارزو لري چې اولادونه لورې خجوند ولري خوشاله ووسی
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند لنجدې خلیدلې وای چې د خپل د داسې پیښې شاهد ده چې جلې د خسر په کور کې لستوند سره په دې اندازه مخ وچی په مرګ تمامه شوی خو د پلار کورنۍ اور باندې خبر هم نه وو لاغلی قمر نیازی سره مې مرکه کړي چې تاسو اوریدلو ته را بولو نو موري په پایل کې د غستونزو علت وای چې جلې د خسر په کور کې ور سره مخ کیږي
لمړی باید د ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده یو فرهنګي ټولنه ده او بل خصوص داسې ایدئولوژي د خلکو سره ده خزه چې واده سوله د خسرګنۍ ده چمړه سو برته د پلارګنې ده نو دغه ائیډیا سره سم چې کله چې یو جلی یو کورته ودیږي تبن دغه رقم چې مونږ چیرې مختلف دي دغه سمو ازهانه مختلف دي دغه سمو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده شاید په دغه کور کې چې دالو یې سوي ده دا یو ډول فرهنګ یو ډول کلچر یو ډول خو بد ول لري خپل په کور کې خو هل طبيعت ټول شیان بل تغیر کوي هر څه ورته نه وایي په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مختزي یعنی کې سې چې که ازادي تراسو دلته دې ته د خبرو کولو ازادي ورکول سوي خو الته پاغه کول کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري نو فلهازه دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس د چې نه بلدي د پدا کور کې که هغه کور کې اې دې نه هر کلی وسی او دې ته د اختیار ورکول سي چې څنګه د خپل په تیر فامیل کې یعنی د پلار په کور کې و هر اگر قمی او فضا ورته که دول سل پسل نشی که دلی ادی قل 50% دیش فیصد شل فیصد اگر سی او فضا ورته اماده سی نو دا جلی د دې کور سره آیسته آیسته سازش کی ستونزه نه پیدا کی ولو چې بیا بالکل مخالف فی ده اگر کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې نو بیا دلته د ستونزو اساس د مغ زینب شروع کی ځکه چې دا هغه شی غواړي هغه ماحول غواړي چې په کلوې شوی ده دل ته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس دغه ماحولي نو تبن د فکرونو تفاوت د خبرو کولو تفاوت د رواجونو تفاوت دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلې ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پات کیږي د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي هغه چې د دې په منځ کې کوم متقابل احترام هم وی هغه هم د منځزي کوم مینه او محبت چې د دوی ترمنځ مخکې تر واده هغه هم له منځه ځي ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي کله چې اشتباهات ترسره سو د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځ ترازي خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګنو مشکلات سره مخي او بیا دی وایلم څوک ونه لري یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشتو کې ته باید گزارو کې
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه سیستونز سره مخي ځکه چې نه بلدي د پاره کور کې هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوي شوی دا او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځانته مهیا کی او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته نو تمن انسان فطرتاً هم چې څه شی په طبیعت کې نه نو د ځان څخه مخالفت شي کله چې مخالفت خود له ستونزې منځ ته اسولې مشکلات منځ ته راغله په کورنۍ کې نو دا کوشش کوي چې یو تکیګای تر څو چې خپل زړه تشکی او دا غته څخه یو سپورت ترلاسه کړي یو ملاتړ ترلاسه کړي یو حمایت ترلاسه کړي نو راځي د پلار کور ته د پلار کور ته چې کله شکایت کوي مور ورته وایي چې زویا گزاره وکړه خیر د فرق نه کوي اول شپې دې مام دغه خواري تیرې کړې دې او خسرګنې کور کې دا مشکلاتونه ستو او دا ده چې خور ته وایي خوري ورته وایي چې ودی د چمور مې درته وویل چې گزاره وکړه نو دغه حالت د څوک دغه به په تقدیر کې او دغه به په نصیب کې
دا شیا نور هم دا جلی زخپل خپل دفاع وکم زکه چې زه دفاع کار نه لرم نو کله چې دا زی خپل مايت د پلار د کور د خوات نه تر لاسه کی دلته لا هم تر فشار لاندې راځي بیا هلته نور هم د بغاوت کول پلان ور سره پیدا کیږي چې زه باید خپل خپل دفاع وکم زه باید خپل خپل ځان څخه حمایت وکم د خپل تر نه لرم نو باید خپل قوی وسیګم چې تر څو زه خپل خپل دفاع وکم په هغه دفاع خودی کی نور هم دا تر دې چې سم کی نور هم خرابې خپل ژوند چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي او د کله چې د ځان دفاع کوي هغوی خسرګنۍ نور هم بدې ګڼي هغوی ته دا ښه نه ښکاریږي چې ګورې خپل د ځان څخه دفاع وکړي او فکر کوي چې دا د بلې خوا څخه حمایت شوی ده او د بلې خوا څخه سپورټ شوی ده یعنې د پلار د کور د خوا څخه کوم استاذ په هلته لري هغه ورته هر څه ورته ښیي چې ته لاړ شه داسې دغه وکړه داسې بغاوت وکړه هغوی بیا بل ډول اخیسته کوي دلته چې ستونزې او مشکلات سره ډېرېږي په کورنۍ کې
ولی نغواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي او دوی ته ډیر مهم دي خلکو خبري ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي یا دا د کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي ولی د خلکو خبري دوی ته ډیر زیات مهم ښکاري نظر د لور ژوند ته
دقیقا دوی ځان ته خرو خبري د خلکو تیرو دایمن فرهنګ ګرځیدلې ده بيخي او فرهنګ مو د اول نه هم د سره تپاتې و د لرونو نیکونو څخه د سیمراس را تپاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي کله چې خپوسی په دې باندې دقیق معلومات ولري چې لور می حالت مشکلات لري یو دوه واره درې واره لوري شکایت کړي یو څه دی خپل پستر ګولې دلې وای شي نه دن کای بوات مانند دیدن زی یو زلې ګوري کور ژوند مورې استي پلاره فرض مثال تور سو ګوره خپل خو تجربه لري ته تحلیل کچ رښتیا د جلې مستون زلري کین لري کاغه راس چورتو اچو لري رښتیا چې هم سوند سره مخ ته خلکو سره بد چلن کوي او دا ملامت نه ده په دې نه وایم چې اولاد می ده خو و می کتل حالات او کور ژوند می وکتل چانه می پښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضی موضوعات کې سر می خلاص او په بعضی شیان باندې د اجلی غلط نه وای نو دلته وی خپل وای خو مونږ ته خو نه خای چې مونږ مداخله وکړو د دې پښبن کې دوی به خفاسي کوم مداخله وکړو او هغه مور بیا ور سره تایید کی چې هم دغه سم په خبره باندې باس وکړل هغه ته خوندور ښکارا نه سوله نو تر دې چې خسي ژوند نور به هم خراب سي دا ستونزه بیا د فامیل سره کوم مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري څوک پښتنه کول والا نسته نو څه چې موږ غواړي مغه بربند کو بل اخر نه سبا تابعدار کیږي هر څه چې موږ وایي هر څه قوانين موږ د کور ده هر څه چې مقررات موږ د کور ده مجبور ده چې اطاعت وکړي کشمکش کې چې د خلکو پروا وکا د ټولنې پروا وکا د رواجونو پروا وکا خپل د اولاد پروا مکوه ډیر ځایو کې داسې شوې دي چې اولاد یا غجلې د لاس تللې ده په یو نابلد او امراض باندې اختصاصوي ده رواني تکلیفونه پیدا کړی دي عصبي توازن د لاس ور کړی چې دغه شیانو سبب ګرځي به هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کشکې مو غم ورته خبرلای وای کشکې مو خبرې کړې وای کشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولای کشکې مو د خپل د لور دفاع کړې چې بیا هغه کشکې بیا هیڅ ګټه نه لري هغه وخت کې هغه جلې نقطې ته رسیدلې د چبر تر ګرځېدلې او هدي حالت ته بیا ناممکنه شوې ده
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي بیا تر ټولو زیاته تمه دی چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي دا یو ډول خودخواهی ده یو ډول لزداکړه لري پاتې کیدل دي یو ډول سادهګی ده دات څه ده
جرته راسو هغه اساس ته راسو نه پوهی هغه مهمه وجه ده خپل لور چې پیغلې په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جزونه جوړي پاغه باندې باخته اورندر دي چوپړ وې د دې کار وکي او خپل لور چې بیا وادسي هم بیا د تشويش ور سره ده چې ما خپل لور د ګلاب په بولې کړه ده بیا ته خلک ورته ډیر ناز نوازه شرطه ورکی کورنۍ ګوري الګ ګوري ډیر توجه کوي خو دغه چې دا خپل لور غني انګور د بل لور غني دغه خلک په هنه لري
bale اغلی نیازی په اخر کې که اغه کورنۍ او تلتاسیا او مشوره ولرو چې دوی خپل لور ودوي نور په خدای سپاري اغه که خوشاله یو خو په هر حال سونه نسته کچيري او ولا مشکلات د خسر په کور کې د انجلې لري او د ستونزې د الکېدو خو څه کوي اته دی وایلو څوک نه لري چې او څوک کینی
او خپل مشکلات ورته وای سره د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي. مشوره هم دغسې کورنۍ ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې حیسه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوئ، د دې خلکو خبرو ته مه ځئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسېږئ. تاسې په دې حیسه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندی مثال لرم. زموږ خپل په فامیلانو کې، زموږ خپل په دوستانو کې یوه ډېره ښایسته نجلۍ واده شوله، نجلۍ مړه شوله د همدغسې مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله. په شروع کې هغه نه ویله، کله چې زه خبر شوله ماما یې مور پلار خبر کړه، مور پلار یې داسې وخت خبر شو چې نجلۍ یې په زولۍ کې راوستله خپل کور. زه د دغسې قربانۍ شاید پاتې سوی یم. په زرګونو داسې قربانیانې مونږ ورکړي دي. دا یوه نه ده چې دا یو ژوندی مثال زه درته وایم چې دا ما خپل فامیلانو کې وو او ما خپل د سترګو لیده کاته وو. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کړو، باید خپل د اولادونو د ژوند په حصه کې چې موږ مسؤلیت لرو هغه مسؤلیت ترسره کړو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لاړ شو، نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیره وي. اول کوشش وکړي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لور ودوي، هغه ډېر ښه تحلیل کوي، ښه یې وپېژني، په هرې خوا یې وسنجوي، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپارئ او همیشه یې خبرګیر اوسېږئ. او هیڅ وخت د خلک به څه وایي دغه خبره ته ارزښت مه ورکوئ. دا فکر په ځان سره وکړئ چې اولاد مې کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کړم.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. ښه ورځ.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211416. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. اله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لویې وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت دورای پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلی او ختیځ پولی د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خون کې براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خون کې بنن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړي. دا ټولې پوښتنې د خون کې په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږدو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا دننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. سلرم علاقې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر گاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیز غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښ یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچ بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو په دې تصویر کې یوه خوا آشنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیه او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
ومل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدادی چې په دغه لوی وچه کې غنی ژبې شته او هر اروپایی هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غنی ژبې دود دي. د ژبو دې غنوالي د اروپا لوی وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خونکي د کانګو حوزه او پیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال. د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردینان د لسپیس طرحه کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1855 میلادي کال کې پیل او په 1860 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 68 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي. چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مغولسل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
وکړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي. تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستا بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن بکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لیارا بکر غیڑنو غنو کر خوبیلا یارا بکر
نلری تمر دی تگئی درد دن ید دن یا ماچ حد نلری ستا پا بل تن تمر غم جن غم جن یا ماچ حد نلری ستا پا بل تن تمر غم جن کل ترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار کل ترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار گمر ذلیل پخپل وطن یا وطن یا ماچ حد نلری گمر ذلیل پخپل وطن وطن یا ماچ حد نلری فغم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری ستا پا بلتن دمر غم جن خاموش ملک او مولا دپختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا دپختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا
ساعت